2018 के बाद पाकिस्तान के लिए जनवरी दहशतगर्दी की वजह से मोहलिक तरीन महीना रहा। क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मसले का हल निकाल पाएगी? समंदरों की गहराइयों में गैस पाइपलाइंस जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुबैना तौर से रूस से खतरा, मगरबी ममालिक परेशान। और अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने जम्बो जेट 747 का आखिरी जहाज एयर कार्गो कंपनी के हवाले कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक लाहे अमल पर बातचीत के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई है। ये कॉन्फ्रेंस मंगल को होना थी मगर अब तारीख तब्दील करके इसे 9 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। ताहम इस तब्दीली की वजह नहीं बताई गई। सन 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए इस साल का पहला महीना सबसे मोहलिक तरीन रहा, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के कम अज कम 44 हमलों में 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ये दावा करता है कि कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई रहनुमा अफगानिस्तान में पना लिए हुए हैं। पाकिस्तान इस इम्कान की जानिब भी इशारा कर चुका है कि वो ऐसे अनासिर के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान कुछ तनाव भी देखा गया। क्या अमरीकी हुकूमत ऐसी किसी पाकिस्तानी कार्रवाई की हिमायत करेगी? इस सिलसिले में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में क्या कहा, आइए देखते हैं।
हाल ही में हमने पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान के बीच कुछ तनाव देखा है। पाकिस्तान ये तक दावा करता है कि पाकिस्तानी तालिबान की लीडरशिप या कलदम TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। पाकिस्तान इन पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के इम्कान की जानिब भी इशारा कर चुका है। क्या अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर ऐसे किसी हमले में पाकिस्तान की हिमायत कर सकती है या करेगी?
सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आवाम को दहशतगर्दी और खास तौर से तालिबान की जानिब से, जिन्हें आपने पाकिस्तानी तालिबान कहा, खतरे का सामना है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोसनाक बात यह है कि हमने हालिया दिनों में इसका मुजाहरा इंतहाई खून खराबे की शक्ल में देखा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को इस खतरे के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। और हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वो इलाका इस तरह की गिरोहों के लिए अभी भी कुछ महफूज पनागा है। हम यकीनन ये जानने के लिए इस्लामाबाद के साथ रابطे में रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मुमकिन हो सकता है। लेकिन आखिरकार मेरा मतलब है, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का भी एहतराम करना चाहेंगे और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के फैसले का।
पाकिस्तान के सिक्योरिटी, माशी और सियासी हालात पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना मौजूद हैं। आमिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत ने उनसे निपटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है? क्या इसके अलावा कोई हल नहीं था? और क्या अब सियासी इख्तलाफात दूर करके पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई लाहे अमल तैयार कर सकती हैं?
बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस वक्त आप खेल के अंदर है कि पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है उसमें PTI नहीं है और तकरीबन 40% मेंबरान गायब हैं। अगर ये पार्लियामेंट इंटेक्ट होती और उसका कोरम पूरा होता तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती। और भी फिर छोटी जमातें भी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो उसमें कंसेंसस मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल रिजॉल्व, क्योंकि पूरी एक पॉलिसी का मसला है और अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की चार दहाइयों पे मुश्तमिल जो पॉलिसी रही है वो एक बड़े बहरानी कैफियत से दो चार है। इसमें कोई भी इदारा शायद उसकी मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और वो चाहता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, खास तौर पे ऊपर जो सियासी जमातें हैं, उसको ऑन बोर्ड रहें। और PTI ने आज इंडिकेशन कुछ इस तरह का दिया है कि शायद अगर उनको दावतनामा मिले तो उनकी नुमाइंदगी भी हो सकती है, और यही वजह समझ आती है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस کو کچھ ایک دو روز کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. لیکن فیصلے کیا ہوں گے اس میں ابھی تو یہ دیکھنے والی بات ہے. فیصلوں سے زیادہ اس کا اعلامیہ امپورٹنٹ ہوگا. فیصلے شاید وہ پہلے سے ہو چکے ہیں, شاید وہ شیئر بھی کیے جائیں اس فورم کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ بڑی اہم کانفرنس ہے پاکستان کے حالیہ جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے تناظر میں.
عامر, پاکستان عسکریت پسندوں کے خلاف پہلے بھی فوجی آپریشنز کر چکا ہے اور اس وقت کی حکومتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ان آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. لیکن مسلسل بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی کی کارروائیاں کتنی مؤثر تھیں؟
دیکھیے, کارروائیاں تو مؤثر تھیں اور خاصا دہشت گردی کا مسئلہ کنٹرول ہوا تھا, لیکن اس میں ایک بہت ہی جو اسٹریٹجک ایرر ہوا, غلطی ہوئی, وہ یہی کہ ہم نے اتنا کمزور ٹی ٹی پی کو سمجھا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا کہ پاکستان طالبان کو کس حد تک کنسیشنز دے سکتا ہے. تو یہ اس پالیسی سے جڑا ہوا مسئلہ تھا, لیکن ٹی ٹی پی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دوبارہ سے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کیا. اور دوسری اسی سے جڑی ہوئی غلطی یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں نے دیا گیا. اب میرا خیال ہے کہ ابھی قومی قیادت کا اس پہ تو اتفاق ہے کہ ٹی ٹی پی کے متعلق پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہوگی, لیکن افغان طالبان کے متعلق کیا رویہ ہوگا, افغانستان کے متعلق فیوچر کی کیا حکمت عملی ہوگی, تو اس کے اوپر ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ بحث جاری ہے اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے.
عامر, جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی افغان طالبان کی اور اس پر پاکستان دباؤ ڈالا پاکستان نے کہ وہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرے, مگر وہ کارگر ثابت نہیں ہوا. پاکستان نے مذاکرات کی کوشش جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ بھی دیکھ لیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو پاکستان کے پاس افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟
دیکھیے, یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ آپریشن تو ہم نے کر کے دیکھا اور وہ ہم نے ایئر اسٹرائکس پاکستان نے کی افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے اوپر, اور بڑا شدید رد عمل آیا کہ اسے کولیٹرل ڈیمیج کی بھی ایک بڑی اس کی وجہ تھی. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی جو دعوے کر رہی ہے کہ ان کے لیڈرشپ کو ابھی بھی افغانستان کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ تمام جو دعوے ہیں وہ تھے ایک طرف, لیکن یہ خاصا گمبھیر اور گنجلک مسئلہ ہے اور یہ خاصا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, کیونکہ بنیادی وجہ جو بنی ہے پاکستان کے اور طالبان کے تعلقات میں تناؤ کی, وہ فوج کا حملہ ہی بنا تھا, اس کے بعد اس کے فیکٹر جو ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید اتنے بڑے اقدام کی طرف نہ جائے اور ابھی بھی طالبان کے ساتھ ایک نرمی کا پہلو رکھا جائے اور کوشش کی جائے گی کہ طالبان کی طرف سے تعاون ملے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بڑے, صرف ٹی ٹی پی ایک مسئلہ ہے جو ابھی چونکہ دہشت گردی کی وارداتیں بڑی ہیں تو منظر عام کے اوپر ہے, ادروائز بہت سارے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بارڈر سیکیورٹی سے لے کے ٹریڈ تک کے مسائل ہیں, پھر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو سینٹرل ایشیا سے اور پاکستان سے متعلق ہیں. تو پاکستان ان صرف ایک ایشو کی وجہ سے تمام چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, اور کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے بات چیت سے ہی ہو. اور دوسری, آپ نے جو بات کی کہ بات چیت ہوئی ہے, دیکھیے ساری جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک طالبان کی مرکزی شورا سے نہیں ہوئی, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہیں وہ حقانیز کے کہنے کے اوپر ہوئے, اور زیادہ تر جو ہے بیک ڈور چینلز کو یوز کیا گیا. جو زیادہ ضرورت ہے وہ فارمل چینلز کو استعمال کرنے کی ہے اور ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے.
عامر, یہ بتائیے کہ ناقدین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات پاکستان کی افغانستان پالیسی اور سیکیورٹی کی ناقص پالیسیز کا نتیجہ ہے. ایسے میں جب ملک معاشی اور سیاسی بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے, ملک کے سیاسی اور سیکیورٹی اداروں کو طویل المدتی بنیادوں پر کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا فارملی جو ہے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کی سیکیورٹی اور معیشت کے ساتھ بھی, اور پورا ہمارا جو اس وقت جو پورے ریجن کے اندر کنیکٹیویٹی ہے, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو وہ سب سے پہلے تو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. باقی جو کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ تو پاکستان کے اندر اس وقت اتنی زیادہ پالیسیز موجود ہیں, پالیسی ڈاکومنٹس اگر اگر میں گنواؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہیں کہاں, اور کئی ادارے بیک وقت ہیں. اگر وہ فنکشنل ہو جائیں تو اس کو امپیکٹ کو تو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, لیکن چیلنج اس وقت پاکستان کا اکانومی کا بڑا ہے, اور وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے, اور افغانستان کا مسئلہ سیکورٹی سے جڑا ہوا ہے, اور یہ تمام مسائل جو ہیں میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے ہی آ سکتی ہے, جس کے لیے اس وقت نہ تو اس موجودہ حکومت تیار ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے.
تھینک یو سو مچ عامر رانا آپ کا وقت دینے کے لیے.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج کے اس پر.
امریکی بحریہ کے غوطہ خور نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے چینی غبارے کے ملبے کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جسے جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر مار گرایا گیا تھا. امریکہ کے سابق اعلی فوجی افسر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ یہ نسبتاً تیزی سے ہوگا تاکہ ماہرین اس کے آلات کا تجزیہ شروع کر سکے. لڑاکا طیاروں نے ہفتے کے روز جہاز کو امریکی علاقائی پانیوں میں گرایا اور ملبہ وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ یہ غبارہ امریکہ کی حساس فوجی مقامات کی نگرانی کر رہا تھا. بیجنگ نے امریکی وزارت دفاع کی جانب سے مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرانے پر تنقید کرتے ہوئے واشنگٹن پر واضح طور پر حد سے زیادہ رد عمل اور بین الاقوامی روایات کی سنگین خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ چین مزید ضروری رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھے گا. دوسری جانب پینٹاگن کا کہنا ہے کہ چینی جاسوس غبارے کو ہفتے کو بذریعہ F-22 جیٹ سے داغے گئے میزائل سے مارا گیا تھا, جس سے قبل غبارہ شمالی امریکہ پر کئی روز تک پرواز کرتا رہا, جس کی وجہ سے واشنگٹن ڈی سی اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا, اور اسی کے سبب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعے کو بیجنگ کا ایک غیر معمولی دورہ منسوخ کر دیا تھا. مغربی ممالک کے روس کے خلاف یوکرین کو مالی اور عسکری امداد فراہم کرنے کے پس منظر میں انہیں ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دشمن قوتیں سمندر کے نیچے گیس پائپ لائنز اور کیبلز جیسے اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے نئی صلاحیتوں پر کام کر رہی ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
گزشتہ برس ستمبر میں روس اور جرمنی کو ملانے والی نارڈ سٹریم پائپ لائنوں کے پھٹنے کے بعد قدرتی گیس کی ایک بڑی مقدار بحیرہ بالٹک میں پھیل گئی. سمندر کے اندر بنائی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پائپ کا کم از کم 50 میٹر ٹکڑا تباہ کر دیا گیا, جبکہ سمندری تہہ میں بڑے بڑے سوراخ دکھائی دے رہے ہیں. سویڈن کے تفتیش کاروں کو وہاں دھماکہ خیز مواد کے آثار ملے, اور مغرب کو روس پر تخریب کاری کا شبہ ہے. اس واقعے کے چند روز بعد برطانیہ نے اپنی زیر سمندر دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا.
روس اس طرح کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی اپنی صلاحیت کو چھپاتا نہیں, اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حال ہی میں اپنی کیبلز اور پائپ لائنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دو بحری جہازوں کو مختص کیا ہے جو خاص طور پر اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں.
پہلا جہاز اس وقت برطانوی بحریہ فراہم کر رہی ہے, جس کا کہنا ہے کہ یہ ایک مرکزی جہاز کے طور پر کام کرے گا, جو زیر آب نگرانی اور زیر سمندر جنگ اور دور دراز اور خود مختار نظاموں کو کنٹرول کرے گا. لاکھوں کلومیٹر زیر سمندر کیبلز اور پائپ لائنز توانائی اور ڈیٹا کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جن سے عالمی معیشت چلتی ہے.
مغرب کے بہت سے حریف, خصوصاً روس, ان کمزور اہداف کو درست طور پر نشانہ بنانے کے لیے خصوصی آبدوزوں جیسے آلات تیار کر رہے ہیں.
روس نارڈ سٹریم پائپ لائنوں کو سبوتاج کرنے کی تردید کرتا ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ کریملن مغرب میں زیر سمندر انفراسٹرکچر کو ایک آسان ہدف سمجھتا ہے. دسمبر کے آخر میں روس نے 4 نئے جنگی جہازوں کی رونمائی کی, جن میں جوہری توانائی سے چلنے والی 2 آبدوزیں بھی شامل ہیں.
ان کے پاس انتہائی موضوع ہتھیار اور جدید روبوٹک آلات ہیں.
اس خطرے کے پیش نظر نیٹو اور یورپی یونین نے گزشتہ ماہ اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دی ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے نارڈ سٹریم دھماکے کے بعد اکتوبر میں اتحاد کا موقف پیش کیا.
اتحادیوں کے اہم انفراسٹرکچر کے خلاف کسی بھی دانستہ حملے کا مشترکہ اور پرعزم جواب دیا جائے گا. ہائبرڈ اور سائبر حملے اجتماعی دفاع کے آرٹیکل 5 کو متحرک کر سکتے ہیں.
تجزیہ کار صدارت کوشل کہتے ہیں کہ مغرب کو اپنی عسکری سرگرمیوں کے اصول واضح کرنے کی ضرورت ہے.
کوئی اصل میں کیا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی آبدوز کو کسی اہم قومی انفراسٹرکچر کو خراب کرتے دیکھیں جس کے نتیجے میں کوئی فوری جانی نقصان کا خطرہ نہیں, تو اصل میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ اس قسم کی کسی سرگرمی سے نمٹنے کے لیے تنظیمی طریقوں کو کیسے تبدیل کرتے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحری افواج کو سمندر کے نیچے عام انفراسٹرکچر کے دفاع کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تیزی سے ڈھالنا ہوگا, کیونکہ حریف ہائبرڈ جنگ کے لیے نئے جارحانہ صلاحیتیں تیار کر رہے ہیں. ہینری رجول کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
صدر جو بائیڈن منگل کو اپنا دوسرا سالانہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے. امریکہ میں عام سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا صدر کا خطاب پہلے سال ہی جیسا ہوگا یا اس مرتبہ وہ نئے موضوعات کا احاطہ کریں گے. تجزیہ کار اس کانگریس کے سامنے جو اب مکمل طور پر صدر کے ساتھ نہیں ہے, اس سالانہ خطاب میں ان سے کیا سننے کی توقع رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
صدر جو بائیڈن کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ نئی حلف اٹھانے والی اس کانگریس کے سامنے اپنی ترجیحات پیش کریں. منگل کی رات کی تقریر سے کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کارین جان پیئر خبردار کر چکی ہیں کہ تقریر پر اکثر آخری لمحات تک نظر ثانی کی جاتی ہے, لیکن کچھ موضوعات اس کا حصہ ضرور ہوں گے.
ہم ان کی قیادت میں جو اہم معاشی پیش رفت دیکھ رہے ہیں, ان کا معیشت کے نچلے اور متوسط طبقے سے تعمیر کرنے کا ویژن, گزشتہ 2 سالوں میں کچھ تاریخی آئینی بل جو قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جو متوسط طبقے کے لیے بہتر اجرت والی ملازمتیں پیدا کر رہے ہیں, اور ہماری سڑکوں, پلوں اور سرنگوں کو ٹھیک کر کے روزمرہ کی سامان کی قیمتوں کو کم کر کے لوگوں کے لیے حقیقی نتائج فراہم کر رہے ہیں.
لیکن تاریخ دان جیرمی سوری کہتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسی تقریریں سیاست زدہ ہوتی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے زوم پر بات کی.
The politics matter for policy.
پالیسی کے لیے سیاست اہمیت رکھتی ہے, لہٰذا صدر کے پاس ہر سال یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈا طے کرنے اور عوامی بحث کو ایسے طریقوں سے ترتیب دینے کی کوشش کرے جس سے انہیں اور ان کی پارٹی کو فائدہ پہنچے, لیکن امید ہے کہ وہ اپنے پالیسی اہداف کے لیے دباؤ بھی پیدا کریں گے.
جیرمی سوری نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ بائیڈن قوم کی روح کے بارے میں اپنے گزشتہ بیان اور دائیں بازو کی جانب سے ان کے خیال میں جمہوریت کے لیے خطرات کا ذکر بھی اپنے خطاب میں پھر سے شامل کریں گے. یوکرین کی جنگ بھی موضوع ہوگی, جیسا کہ گزشتہ سال کی تقریر میں بھی اس پر بات کی گئی تھی, جب صدر بائیڈن نے یوکرین پر روس کے حملے کو روکنے میں مغرب کی مدد کی ضرورت پر بات کی تھی. صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ اسقاط حمل, گن وائلنس اور پولیس اصلاحات سے متعلق نئے قوانین چاہتی ہے, لیکن انہیں چیلنج کا سامنا ہے. کانگریس کے پاس قوانین منظور کرنے کا اختیار ہے اور اپوزیشن ریپبلکن پارٹی اب 2 ایوانوں میں سے ایک کو کنٹرول کرتی ہے. ہاؤس کے نئے سپیکر کیون مکارتھی سرکاری اخراجات کے بل کے معاملے پر صدر سے اختلاف رکھتے ہیں. ریپبلکن حکومتی اخراجات میں بڑی کٹوتیوں کے خواہاں ہیں.
میرا نقطہ نظر ہمیشہ واضح رہا ہے, ہم جس روش پر چل رہے ہیں اسے برقرار نہیں رکھ سکتے. خود کو توازن کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں رفتار کو بدلنا ہوگا, لیکن ہم وہاں کیسے پہنچیں گے اس پر بات ہوگی.
اور جیرمی سوری کا کہنا ہے کہ لوگ تقریر کے دوران صدر کے پیچھے موجود سپیکر کیون مکارتھی کے رد عمل کو دیکھ رہے ہوں گے.
If he frowns,
یعنی کیا انہوں نے تھیوری چڑھائی, ناراضگی ظاہر کی ہے, تاثر نظر آیا ہے, یا ایسا لگا ہے کہ انہیں صدر کی باتوں سے اتفاق ہے, یا یہ کہ انہیں کسی بات پر بھی اتفاق نہیں. لیکن اگر وہ صدر بائیڈن کی تقریر پر بہت خوش نظر آتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی پارٹی میں انتہائی دائیں بازو کے لوگوں, اپنی پارٹی کے اندر اور ایوان کے اندر چھوٹے گروپ کو الگ کر دیں گے جو ان سے صدر کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
منگل کی رات جب صدر بائیڈن بولیں گے تو سیاست, پالیسی, شان و شوکت اور شخصیات کا یہ مرکب پوری طرح سے ظاہر ہوگا. انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ۔ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔
گزشتہ ہفتے ہوا بازی کی تاریخ میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے اپنے مشہور جمبو جیٹ 747 کا آخری جہاز ایک ایئر کارگو کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ان طیاروں نے 1970 میں دنیا بھر کی فضاؤں میں اپنی پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بوئنگ کے اعلیٰ عہدیدار صارف اور ملازمین ریاست واشنگٹن میں کمپنی کے ایوریٹ پلانٹ میں بوئنگ 747 کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور کمپنی نے کوئن آف دی اسکائز کے نام سے موسوم اپنا آخری جمبو جیٹ ایئر کارگو کمپنی ایٹلس ایئر کے حوالے کیا۔
ہوا بازی کی تاریخ کا یہ صفحہ پلٹتے ہوئے ہم اس کتاب کو ختم نہیں کر رہے، یہ صرف ایک باب ہے۔ ہم 747 کا ایک نیا باب شروع کریں گے۔ اس ہوائی جہاز کے لیے حمایت آنے والی کئی دہائیوں تک موجود رہے گی۔
Understand the science behind flight.
اگر آپ پرواز کی سائنس کو سمجھتے ہوں تو بھی جب آپ 747 کو اڑتے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں ایک جادو بھی ہے۔
There's also magic here.
کمپنی کے اہلکاروں کے لیے بوئنگ کو الوداع کہنا بہت مشکل تھا۔ عمر سعید ہارون 747 ماڈل کے آخری طیارے میں کام کر چکے ہیں۔
جذباتی طور پر تو مجھے برا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین ہوائی جہاز ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ کمپنی کا فیصلہ ہے اس لیے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔
چوڑی جسامت والا یہ پہلا طیارہ پہلے سے موجود ہوائی جہازوں سے دگنے سائز کا تھا، اور یہ 1969 میں پہلی بار فضا میں بلند ہوا تھا۔ سیاٹل میوزیم آف فلائٹ ڈوسینٹ کے یوجین وزیٹی 747 کے پائلٹ رہ چکے ہیں۔
پین
ایم بوئنگ کے پاس آیا، وہ فی نشست فی میل کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا ہوائی جہاز چاہتے تھے، تو بوئنگ نے اپنے طور پر 360 سے زیادہ نشستوں کی گنجائش والا ہوائی جہاز 747 بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اس سے ہوائی اڈے پر بھیڑ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک طیارے میں اتنی بڑی تعداد میں مسافروں کو لے کر جا سکتے ہیں۔
بوئنگ آئندہ 55 سال تک 747 طیارے تیار کرتا رہا، جس نے کئی دہائیوں تک خصوصی خدمات انجام دی، جیسے امریکی صدور کو لے جانا، جیمز بانڈ فلموں میں کام کرنا، خصوصی سامان کی نقل و حمل جیسے ویل شارک اور مٹی کے بنے جنگجوؤں کے مجسمے وغیرہ۔ اس نے امریکی فضائیہ کے کمانڈ پوسٹ کے طور پر کام کیا، اور اپنے سائز اور اپنے چھوٹے پروں کی وجہ سے اسے نیسا کے خلائی شٹل کو لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اکثر سفر کرنے والوں کے لیے اس نے طویل فاصلے کی پروازوں کو زیادہ سستا اور آرام دہ بنا دیا۔
میں سیریل نمبر 1 کے اپر ڈیک پر بیٹھا ہوں۔ یہ 9 فروری کو پرواز کرنے والا پہلا 747 تھا۔ 70 کی دہائی میں انتہائی پرتعیش ہونے کی نشانی تھا۔
وزیٹی کہتے ہیں کہ 747 کا ڈیزائن بے مثال ہے۔
اس میں 4 انجنوں کی گنجائش موجود ہے، جس کے باعث اگر اس کا 1 یا 2 یا 3 انجن بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ صرف 1 انجن پر ہی پرواز کر سکتا ہے۔
سینکڑوں 747 طیارے ابھی بھی سروس میں ہیں، جن میں سے بیشتر مال برداری کے کام آ رہے ہیں۔ بوئنگ کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کی طیارہ سازی کی طویل تاریخ آج بھی مسلسل جدت کو تحریک دے رہی ہے۔ نتاشا موزگواوا کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ یہ اس وقت ہماری ویب سائٹ کی سب سے بڑی خبر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ آئیے urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اسی کے ساتھ ایرم عباسی کو دیجیے اجازت۔
کاغذ آشنا تلویزیون نش پیده خبرونو سرتیکی. د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په شمال کې زوره ور زلزله. چارواکی وای د ریختر په کچه 8.7 درجه زلزله په دواړو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلي. له افغانستان څخه د سعودي عربستان د ډیپلوماټانو وتل. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت ته نږدې و سرچینه وای دا پریکړه دوی د امنیتی ستونزو له امله کړې. او په بادغیس کې د سکال د بیساری سوړ ژمي ستونزې کله دا د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د سلواغې 12 نیټه او د 2023 کال د فبروري 6 نیټه. زه ښایسته سعادت لمیمه. د سعودي د ډیپلوماټانو د وټو په درشل کې کابل ته د افغانستان لپاره د قطر د استازي په سفر د خبرونې میلمه په خوانی افغان ډیپلوماټ امیر محمد ګران صاحب سره خبرو ته کینو. زموږ همکار سمیع الله جلال زیبا په ترکیه او سوریه کې د وروستي زورور زلزلې پر ځاني او مالی تلفاتو رڼا واچوي. له ګران صاحب او جلال زی صاحب نه په مننه، له تاسو قدرمنو لیدونکو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. تخبرونی لومړی مطلب، یوې زورور زلزلې نه سهار د ترکیه جنوب ختیځو او د سوریه شمالي سیمو ته ټکان ورکړی. چارواکي وایي چې دا زلزله د ریکتر په کچه 8.8 درجه وه او له امله یې تر زرو ډیر کسان وژل شوي دي. روغتیایي چارواکي د تلفاتو د ډیرېدو د احتمال خبره هم کوي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې دلته په استودیو کې را سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشه، د زلزلې تازه جزئیات څه دي؟ روسي ارقام خوای نګدی 2000 ته د تلفاتو شمیر رسیدلې دی او د ویجاړېدو کچه څومره ده؟ سید
خسته جان سلام تاسو ته. دا زوره زلزله چې د ترکیه او سوریه په ګډه پوله کې شوه، دواړو طرفونو ته پراخ ځاني او مالی تاوانونه راولې دي. تر اوسه د دې زوره زلزله له امله په دواړو طرفونو کې د څه باندې 1200 کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د ټپي کېدو په خلای شوې ده. خو چارواکي په دې باور دي چې په سلګونه نور کسان به د ویجاړو شوي ودانو یو کورونو لاندې بند پاتې وي. دا زلزله چې د ریکټر په کچه لکه څنګه چې تاسو وویل 8.8 درجه و، د ترکیه په جنوب ختیځو او د سوریه په شمالي برخو کې په سلګونه ودانۍ له خاورو سره یو کړی دي. چارواکي وایي په دې سیمه کې د ژغورنې ټیمونو خپل کار پیل کړی دی. د یادو سیمو اوسیدونکو وایي زلزلې سخت و ویرول.
درې کسان اوس هم تر ویجاړې لاندې بند پاتې دي. زما یو ملګری په دې اپارتمان کې ژوند کوي. د هغه اولادونه له پورتنی پوړ څخه وژغورل شول، خو یوازې د لور لاس مات شوی دی. خو په ګروپو کسانو کې چې په لومړي پوړ کې ژوند کوي څه تیر شوي دي. خدای دې موږ ژر له دې حالت څخه راوباسي. زه څلور ماشومان لرم او زما مېرمن ده. موږ په کور کې آرام ویده وو. زلزله مو احساس کړ او ډېر ژر راپاسېدلو، ځکه ډېره قوي وه. موږ څلور پوړیزه ودانۍ په دریم پوړ کې ژوند کوو. دا ښار ده چې په داسې حالاتو کې باید ووځي. او کله چې موږ د ودانۍ دروازې ته ورسېدو، ودانۍ په بشپړ ډول په موږ راوغورځېده. خدای پاک وساتلو او د لرګیو یوه دروازه پر موږ راوغورځېده او موږ یې وساتو. زما درې اولادونه دلته دي او د سر او مخ په برخو کې ټپیان شوي دي، خو لور ته مې د خدای فضل دی زیان نه دی رسېدلی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په وی خبری غونډه کې په دې پیخه خوشحالي خودلې او حالتي څرګنده کړي چې تلفات دي خدای وکړي کم وي. کاغلی اردوغان وویل د ناتو او اروپای ټولنې په ګډون 15 هیوادونو د مرستې لپاره د انقرې سره تماس نیولی دی. متحده ایالاتونو په ترکیه او سوریه کې په شوې زلزله خوشحالي خودلې او هر ډول مرستو ته د چمتووالي اعلان کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي ولسمشر بایدن د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو ادارې یا یو ایس ای ای ډیټا او نور اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زیانمنو سره د امریکا د مرستو څرنګوالی وارزوي. اروپای ټولنې هم په ترکیه او سوریه کې په شوې زلزلې خوشحالي ښودلې او په دې اړه یې د مشترکو هڅو غوښتنه کړې ده. د روسیې او اسرائیلو مشرانو هم په شوې زلزله خوشحالي ښودلې او ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغانستان پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او محمد اشرف غنی او همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې زلزله خوشحالي ښودلې او ناروغانو او ټپیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کړې.
ډیره مننه له تاسو نه جلالزی صاحب. کور ودان د دې خبر په اړه به تازه جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم خپره کړو. مننه کور ودان. کابل کې د سعودي عربستان سفارت ته نږدې یو سرچینه وایي چې دغه هیواد امنیتي سونزو له کابل له افغانستان څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. د سعودي د ډیپلوماټانو د وټو په درشل کې د افغانستان لپاره د قطر استازي کابل ته ورغلی او د طالبانو د بارنوي چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې. د طالبانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې دواړو لورو د شته فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې ټینګار کړی دی.
یوی سرچینه چې نه غوښتل په راپور کې نو واخیستل شي د دوشنبه په ورځ امریکا غاکته ویلي چې د سعودي عربستان سفارت د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په بشپړه توګه تخلیه شوی او ډیپلوماټان یې له کابل څخه وتلي دي. د سرچینې په وینا ریاض د امنیتي ستونزو له امله کابل څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي خو ټینګار وکړ چې ډیر ژر به دغه سفارت کارکوونکي او په ځانګړي ډول ډیپلوماټان بیرته ستانه شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې د سعودي عربستان د سفارت کارکوونکي له کابل څخه وتلي دي.
بستن سفارتخانه عربستان سعودي درست نیست اوازه ها، بلکې دیپلماتاشون به خاطر آموزش گرفتن به خاطر یک هفته به عربستان خواسته شدند که پس برمیگردند و دیگر اوازه ها در این راستا درست نیست.
سعودی عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه و چې په 1990 میلادي کلونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل او خو د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو تربیه واکمنې د ورسته نه یوازې دغه هیوادونو بلکې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه دی پیژندل.
سعودي عربستان سفارت تړل په افغانستان کې خاصه وجه دا ده چې ورسته پریکړه د طالبانو د نجونو تعلیم او د ښځو کار پاکت باندې چون دیني موبیلی نظام ته راپور کړی ده، نو د سعودي عربستان د زبرځواک اسلامي هیواد په توګه نه دی نه غواړي دا مسؤلیت اسلامي ومني او بلې خواته د غرب هم بعضې فشارونه په طالبان دي نه غواړي غربي دوستان هم خفه کړي.
د سعودي په شمول پاکستان، متحده عربي اماراتو، چین، ایران، روسیې، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په قسمي ډول فعال ساتلي خو طالبانو ته د رسمیت ورکولو څخه ډډه کوي. په دې وروستیو کې پر بهرنیو اتباعو او ډیپلوماټانو بریدونه زیات شوي. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان پر سفیر ډزې وشوې او لاغه مخ کې د همدې کال په سپتمبر کې د روسیې سفارت ته څیرمه ځانمرګې برید وشو چې له کبله دوه روسي ډیپلوماټان ووژل شول. د بلې خوا د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني د طالبانو له مشرانو سره د لیدنو پر مهال په افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي، پرمختیايي او تحصیلي مسایلو په تیره د خځو د زده کړو او کار په اړه خبرې کړې دي.
د نړیوالې ټولنې د وروستیو هڅو د منفي نتایجو او د توماس ویست د ماموریت د بیا فعال کېدو په نتیجه کې د قطر استازي کېدای شي چې د اسلامي امارات مشرتابه ته د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو وروستی پیغام ورسوي چې د نړیوالې ټولنې سره هغه وعده چې دوی کړې ول د قطر په قرارداد باندې هغه تر سره کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دواړو لوریو د شته فرصتونو په خپله مدیریت او استفادې ټینګار کړی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
لا کابل څخه د سعودي عربستان د سفارت د ډیپلوماټانو د ایستلو اصلي علت څه دی؟ د پخوانی افغان ډیپلومات امیر محمد ګران صاحب ارزونه اورو. ګران صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه له تاسو نه. څه فکر کوئ د سرچینو په خبرې دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله شوې؟ آیا هم داسې ده ګران صاحب؟ او داسې ویل کیږي چې دا چارې پاکستان ته انتقالیږي، د دې احتمال څومره ویني؟ مهرباني.
ډیره مننه شایسته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د آشنا تلویزیون ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. لکه څرنګه چې د تاسو راپورتر شکیب صاحب خپل راپور واورولو، ما هم د رسنیو له لارې همدغه خبر تعقیب کړی دی او داسې ویل کیږي چې سعودي عربستان 19 ډیپلوماتان چې هغه د دوی په سفارت په کابل کې ول، هغه ایستلي دي او ضمناً د سفارت هغه سامان آلات او لوازم یې هم په خرڅلاو باندې اچولي دي. یو دا خبر چې دا ډیره د اهمیت وړ دی، بل دا دی چې په خپل سعودي عربستان همدا نن رسنیو ریپورټ ورکړی دی چې د طالبانو د ډیفیکټو حکومتولۍ هغه د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب ته هم ویزا نه دی ورکړی. هغه غوښتل چې دوه هفتې یا درې هفتې په مخ کې سعودی عربستان ته ولاړ شي او هلته دا د افغاني حجاج په تړاو باندې هغوی سره.
نو علت به یې امنیتي وي او که کومه بله مسله، او د سعودي وتل د نورو دپاره چې تاسو یې هم تاییدوئ د خطر زنګ ګڼل کیدای شي، ځکه ویل شوي چې ترکیه مثلا قطر او داسې نور هم د ورته اقدام عزم لري. حتی د پاکستان سفیر هم د برید نه وروسته په کابل کې نه دی لیدل شوی، د هغوی شازدافر د غونډو مشري کوي. ستاسو ارزونه صاحب
دقیقه ده شایسته جان، زه فکر کوم چې د سعودي عربستان دا سی یو دم سفارت تخلیه کول دا سی یو پیغام دی چې په خپل کې دا سی چین، ترکیه، یونایټیډ عرب امارات او ځینې نور هیوادونه هم خپل سفارتونه د ځینو امنیتي لاملونو یا امنیتي اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماتان وباسي. نو بلې خوا تاسو ته معلومه دی چې دلته په دغه سیمه کې یوه ډېره خطرناکه لوبه دا دی روانه دی. وګورې په پېښور کې په یوه جومات کې چې هغه د پولیسو لاین و، هلته یوه ډېره زوروره چاودنه کېږي او دغه چاودنه کې لسلو نه زیات خلق شهیدان کیجی او ډیری زخمیان کیجی.
بله، د دې کار اغیز پر طالبان او د دوی په واکمنۍ څنګه ارزوي؟ او د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د قطر استازي هم کابل ته ورغلی، دای د کوم پیغام سره ورغلی؟ آیا د دوه په تړون کې د بدلون او کا او ور باندې د ټینګار په تړاو؟
زه فکر کوم وګوري دلته دغه لوبه ډیره خطرناکه روانه ده، او هغه دا دی چې دلته دغه د سیمې قدرتونه هم یو له بل سره د افغانستان په جغرافیه کې سیالي کوي، هغوی رقابتونه کوي. داسې ویل کیږي چې ګویا د طالبانو دغه ډله ډیره هغه اتحاد ته چې هغه چین، ایران او روس دي هغوی ته نږدې شوي دی. نو دغه دیسی دلته کېدای شي دغه قحطانی دی قطر خاص استازه چې په کابل کې دی او دی طالبانو دی خارجه چارو دی وزارت له چارواکو سره هم ملاقات وکاولو. زه فکر کوم دغه ټول دغه اندیشنې دی. له بلې خوا طالبان هغه څه چې دوی د دوه په توافقاتو کې په 19 فبروري 2020 کال باندې ژمنې کړې ولې هغوی دوی نه دي عملي کړي، د هغوی څخه دوی سرپیچي کوي. لکه مثلا په ښځو باندې دغه قیودات چې دوی وضع کړي دي، ښځو له کارو بندې کوي. داسې دغه اتلس میاشتې کېږي چې له شپږمه تر دولسمه پورې په جنپیو باندې دي او تر دې دروازې بندې کړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ګران صاحب، پخوانی افغان ډیپلومات امیر محمد ګران، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت نه. خوشاله اوسئ.
له تاسو څخه هم مننه چې ماته مو بلنه راکړه.
کور ودان صاحب. شاوخوا اتلس میاشت کېږي چې طالبان کابل ته ننوتلې دي، خو د بهرنیو اړیکو لپاره لا هم د قطر دفتر کاروي. دغه دفتر د سپاندې یوې لسیزې د فعالیت څخه د قطر هیواد موخه څه وه، او امریکا او پخواني افغان حکومت یې ولې فعالیت ته غاړه کېښودله؟ شهناز نفیس پرې رپورټ برابر کړی.
په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستل کې د امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره د طالبانو د مشرانو د ګډو انزورونو او ویډیوګانو خپرېدل پیل شول. د داسي یو دفتر لپاره په شاوخوا 500 اسلامي هیوادونو کې د قطر انتخاب ولی وشو.
زما په فکر دا دوه مسلمان هیوادونه پاکستان او قطر له طالبانو سره په خبرو کې وو، خو د نړۍ په اند قطر د زیات اعتبار وړ وو، ځکه قطر د طالبانو سره د خبرو پلوي وو او په افغانستان کې یې جګړه نه غوښتله. د دې برخلاف پاکستان که څه هم د طالبانو سره خبرې کولې، خو په پټه یې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ هم کاوه.
زینو سیډونکو د ډیر مخکینا په قطر تور پوری کوو چې د ترهګرو ډلې ملاتړ کوي، او چې کله د یاد دفتر په ودانۍ طالبانو خپل بیرغ اوچت کړو نو د هغه وخت افغان حکومت یې سخته غندونه وکړه. طالبانو بیرغ لری کړو خو د قطر لاس پیلا هغه سی وو، او په اخره کې د افغان حکومت لخوا د قطر لپاره نومولې شوې سفیر هم قطر ته پرې نه خودو.
د مانه خوښ وکړ چې زالته پیسې سفیر لاشم، او ما غوښتل چې د سفیر په حیثیت ز وټا کلم او منتظر دي ته هم چې اګریمان راشي او قطر ته لاشم، خو اګریمان را نه غو بیا افغانستان سقوط وکړ.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته قطر سو واری د افغانستان سره مرستي کړي، خو د ښځو پر روزګار او زده کړو باندې د طالبانو د بندیزونو غندنه هم کړې ده. البته دغه ټول بیانونو د قطر د رول په اړه شکونه نه دي لري کړي.
زما په فکر د ملي مقاومت جبهه د پخوا راهیسې د طالبانو سره په قطر کې د شکیلتیا له امله اندېښنې لري. که قطر غواړي چې بے طرف اشکاراسی نو ورته پکار د چې لټول افغان طرفونو سره چې په تیر افغان حکومت کې برخه لرله تماسونه ونیسي.
کدا کتر په بے طرفی پختنی کیږي نو بیا ولی داوړو کې عرب هیواد د افغانستان په لانجه کې ځان خکیلوي.
قطریانو غوښته چې په هر قیمت چې وي دغه خبره کامیاب شي او قطر یو ارزښت پیدا کړي په منطقه او سیمه کې، او امریکا هم عجله درلودله چې دغه سی یو توافق ته باید ورسیږي.
په دې تیرو کلونو کې چې کله هم د افغانستان نوم راغلی نو قطر هم ورسره یاد سوی دی. بېله شکه قطر غوښتل چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل ارزښت زیات کړي. دا یو کوچنی هیواد دی خو د خپلو ګاونډیانو له ځواک څخه ویره لري.
شاه محمود ناخیل وایي د سولې په خبرو کې قطر مثبت رول لوبولې، خو د دوهې تړون وروسته په افغانستان کې د جمهوریت سکوت به د منفي عمل په توګه یادېږي.
قطر په کل کې د قطر پروسه د هم قطریانو لپاره، هم د امریکې لپاره، او هم د افغانستان د حکومت لپاره او خلکو لپاره یو ناکامه پروسه وه، او هغه توقعات چې کوم موجود وو هغه ترلاسه نه شول.
د قطر د خارجه چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن سورزی وړاندې ویلی وو چې د سلو خبرو کې رول د یو بې طرفه منځ کړي وو، خو قطر د طالبانو پرته مصر کې د توندلاري اخوان المسلمین او په فلسطین کې د سختدریزه حماس سره هم نږدې اړیکې لري. د یاد هوا ټلویزیون الجزیرا د درې واړو ډلو مشرانو ته پوښښ ورکوي، او چې کله طالبان په کابل کې د ولس مشر ماڼۍ ته ننوتل نو الجزیرا په ژوندۍ بڼه ښکار کړل. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیوي او ټلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
او اوس پراشو نړیواله مسایل ته د چین د یو مشکوک څارګر بلون ترمشتل ورسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همدې بالون د پاتې شوې ټوټو د موندلو او راغونډولو پراخ عملیات پیل شوې. د چین د مشکوک بلون د شنبه په ورځ وشتل شو، او د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بلدراس په وینا پاتې شونی بعد د هغو پوښتنو ځواب موندلو کې مرسته وکړي چې دا بالون د څه لپاره کارول کېدو، او د امریکا او د چین اړیکې به هم څه ډول بدلې کاندي.
دورای د سخکاری چې دا یو لړ جدي عملیات دي. د چارواکو په وینا یو امریکایي جټالوتکه د چین یو څارګر بالون ته نږدې کیږي او بیا یې لمنځه وړي. د بالون غورځیدلې ټوټې تر 11 کیلومتر ساحه کې خوري وري شوی. چارواکي وی د ماموریت د پیلیدلو لپاره دقیق تدابیر پلان شوی. د ترانسپورت وزیر پټ بیټګیک د سی ان ان شبکې د سټیټ اف د یونین خبرونه کې ویل په دې ماموریت کې چاته زیان نه دی اوخته.
په دې پوهیږم چې کله ولسمشر د دې ستونزې د حل امر وکړ، فوز د مختلفو لارو د زیانونو او ګټې ارزونه وکړه. په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي ژوند یا ملکیت ته زیان نه دی رسیدلی.
د چین حکومت وی دا یو تجربوي ماموریت او بالون یې سهون د امریکا هوایي حریم ته دانه نشوي.
اوس معلومه او منل شو چې یو چینی بي سپرلي بالون د ملکی ماموریت او تجربوي الوت لپاره کارول شوی وو، خو د حواله عمله اغیزمن شوی او ډیر محدود کنټرول درلود. دا بالون د خپل اصلي مسیر څخه بل خوا تللی او د لاتین امریکا او کاریبین هوایي حریم ته سهون داخل شوی دی.
خو د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال مایک مولن د اي بي سي شبکې ته وویل چې ګمان کوي د چین د پوز دننه ځینې عناصر به عمدن دا بالون کارولی تر څو په همدې اونۍ کې بیجینګ ته د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن پلان شوی سفر بې نظمه کړي.
زما په نظر په ستراتیژیک لحاظ دغه کار د امریکا او چین ترمنځ اړیکې خرابې کړې. یوه پوښتنه دا ده چې آیا په چین کې ښی لاس په هغه څه خبر و چې په چپ لاس کېدل؟
اوس د جمهور رئیس بایدن پر حکومت فشار مخ په زیاتېدلو دی چې پاتې شونی پیدا او د بالون د قابلیت او مقصد په اړه پوښتنې ځواب کړي. د ای بی سی شبکې سره په خبرو کې جمهوری غوښتونکو استازي مایک ټرنر د هغو منتقدینو خبره تکرار کړه چې وایي د بایدن حکومت باید دا بالون ډیر ژر د منځه وړي.
چین خپل ځان رقیب ګڼي، په ښکارا خپل فوزي قابلیتونه زیاتوي، خپل اتمي وسلې درې برابره زیاتې کړي دي، د چټک ماموریت وسلې ځای په ځای کوي او خپل فضايي ماموریت هم غځوي.
او سره د دې چې د امریکا د دفاع وزارت دا ډاډ ورکړي چې دوی د مخنیوي تدابیر نیولی، خود ای بی سی شبکې دا ونې خبرونه کې جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د معلوماتو غونډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا د کوروی توغندوی په مسیر تللی چې ځنې ډیر مهم پوځي تاسیسات مو پکې وو او بیا په جنوب ختیځ حوزه کې متحد سمندري ساحه کې وتلی، یعنی د امریکانو سمندر ته ورغلی. نو ډېر پوښتنې دي چې باید ځواب شي.
دفاعي چارواکي ګمان نه کوي کده ټوټو مندلو ماموریت کې څستون زئی، خو دا تخمین نشي کولای چې ماموریت به څومره دوام وکړي.
بل پلو د لپرد دوا نومي هغه ټانکونو لومړی جوپه چې کانادا یې د اوکرایني ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه، پرون د یکشنبه په ورځ پولند ته ورسېدله. د کانادا دفاع وزیر انیتا انند د دې لومړنیو ټانکونو د رسیدو اعلان د خپل ټویټر په اکاونټ باندې د یوې لیکنی او د یو انځور په خبرولو وکړ چې له الوتکې څخه د ټانک د رایستلو په وخت اخیستل شوی و. د ټانکونو سره د کانادا د وسلوالو ځواکونو سرتیري هم ملګري دي چې د دې ټانکونو د کار ولې د پاره با اوکرایني سرتيري روزي اټکل کېږي چې مخکې له دې چې دا ټانکونه د جګړې میدان ته واسول شي، د دې ټانکونو څخه د استفادې روزنه به په دریم هیواد کې اوکرایني سرتيري ته ورکړ شي. بل پلو د امریکا د مشهور سندرغاړي بیانسي څلور بریاوي د ګرامیز د کلنیو جایزو د ځانګړو مراسمو مهم سرلیکونه وو چې په دې سره اوس هغه په داسې یوې هنرمند بدله شوې چې د ګرامیز تر ټولو زیات شمیر جایزې ترلاسه کړې. بیانسي چې د مچۍ ملکې په نوم هم شهرت لري، اوس د ګرامی د تاریخ د تر ټولو زیات شمیر جایزو د ګټونکو په ویاړلي تاج او لقب ځان سنگار کړی. دغه لقب تر دې مخکې هنګری ول اصل برتانوی هنرمند جورج سولتی د شپږشتو کلونو د پاره درلود چې اوس د امریکایي هنرمند بیانسي لخوا دا ریکارد مات شو. خو بیانسي د کال د تر ټولو غوره البم جایزه ونه شوی ګټلی. هنرمند هری سټایلرز دغه مهمه کلنۍ جایزه د ځان کړه او دا مراسم د یکشنبه په ورځ ترسره شول چې پکې د هنرمندانو، کمپوزیتورانو، لیکوالانو او مینوالو ترڅنګ د متحده ایالاتو لومړۍ میرمنې جل بایدن هم برخه اخیستې وه. بیرته د افغانستان په تړاو د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د سړې هوا او د سختو ورښتونو له امله 15 کسان مړ شوي او نږدې 150 څارویو ژوند بایللی. د مړو شویو کسانو په ډله کې یو کس هم عبدالباقی نومېده چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړه. د قادس ولسوالۍ حال په دغه رپورت کې سره ګورو.
غړی او څاروي لمنځه یې وړل. د عبدالباقی میرمنه تازه ګل وایي چې عبدالباقی د دوی د کور د ګټي وټي یوازنۍ کس و چې د سړی حواله عمل مړ شو.
بور شدیم که بورو پرتو خدا هم دانی که بور شده بوده دیگه این ایر یخ زد ایر بیاردیم به خانه یاردیم براراش زنگ دادیم بیامد اروبو بردن به ایراد ایراد هم نرسید فوت کرد
چیز او بور شید به برون بور شید این وزیمی خورده بود خیلی قم خانه هم خورد ما می چیزی ندشتیم اگه بور شید برون وزیمی خورده بود او یخ زده بود ما برفتیم که موش با پرتو از بین برفت او رو بردیم برا برا فوت کرد یخ بندانی بوده
د عبدالباقی ورور نظام الدین وایی حسی کوله چه خپل ورور وژغوري خروختون تا پلاری ساور کرده
شو مخانه بودم به سیاسترهای زنگ زدن که بیا که برادر تو مریزه بیا بودم که نمیجه افتیده به موش یخ رو بردم خانه همی لباس های واقعا همی لباس هاشو بودر کردم و بخوری انداختم ازی که چیزی نداشت بعد از موتر گفت زدم و بنداختم از پول رم از کیسه خود خود واقعا هرچی مصرف کردم از کیسه خود خود مصرف کردم رو بردم بین را ازی که عوام سرد بود برف هم بود یخ هم بود بم هیچ جای نرسید بم را فوت کرد بعد از فوتش رو بردم همی جگاه به خاک کردم
د غراز د قادس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مرغومي میاشتې په سړه هوا کې 150 څاروي هم لمنځه تللی دي. قادس ولسوالۍ کې د یو کلی قومي مشر ګل احمد وایي د کلی کې د یو شپږ میاشتنی ماشوم په ګډون 15 کسان د سړې هوا له امله مړه شوي دي.
په اثر سرمای شدید زمستان 4 نفر از غریب ما په اثر خونکی از بین رفت. و یک نفر به نام عبدالباقی پهلوان به فامیلی ولادی عبدالحمید، نفر دوم به نام عبدالسلام خان ولادی عبدالمجید، نفر سوم به نام غلام رسولی ولادی غلام حیدر، نفر چهارم یک طفل 6 ماهه بود به نام آرمان ولادی محمد نیاز. با اثر سرمای شدید زمستان اینا رو یخ زد از بین رفت. مواشی مردم به اثر می خونکی سرمای شدید امسال 8 جدی 1401 150 مواشی از بین رفت بسر خونکی امسال.
په همدې حال کې د بادغیس ولایت د بیړنو یو مرستو رسولو اداره وایي دوی دغه ولسوالۍ ته پر وخت رسیدګي کړي او د زیانمنو کورنیو لاسنیوی کړای دی. د یادې ادارې چارواکي زیاتوي د مړو شویو کورنیو غړو ته د نقدي مرستو سربیره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورسولې دي.
د بادغیس په ولایت کې چې کوم د یخنۍ راغلې ده او هلته درنه واوره وسوه او په زمن کې هغه سخته سردي وه، موږ هم لکه د نورو ولایتو شمالي ولایتو موږ هم خپل په ولایت کې تلفات انساني تلفات درلوده چې په مجموع کې اوه کسان هغه کسان وو چې دوی تلفات درلوده چې درې په قاد 15 سان په قادس په ولسوالۍ کې او یو د جوان په ولسوالۍ کې او د مکور په د دریبون په ولسوالۍ کې وو. نو موږ دغه وو کسانو سره چې دي کم تلفات راغلي دي د شپږو کسانو سره موږ نختي او غیر نختي کومکونه هم کړی دي چې په خپل موږ د قادس ولسوالۍ تتللي او هلته مو د نږدې هغه اسیپذیر کورنۍ هم لیدلي او مسؤلین مو هم لیدلي او خلک مو راغوښتي دي په هغه سخت شرایطو کې ورغلي د نږدو مدخل کورونه لیدلي او همدارز مو کومک ورسره کړی او هم د ترڅنګ موږ د مواشي او تلفات هم درلود. بادغیس په سطح د ټولو ولسوالیو کې درته یاد کو نږدې شپږ وزره مواشي موږ تلفات درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ژمي د سړې هوا له امله د بادغیس ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو او څارویو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه طبي پیښو ته د رسیدو چارو وزارت مسؤلین وایي په تېره میاشت کې 155 کسانو د سړې هوا او واورو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت مسؤلین زیاتوي د دې سربیره په تېره میاشت کې 15000 څاروي هم مړه شوي دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ
واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته رسیدا خو لغفل زاینو خوځیږم. د امریکا غږ دری خبری خبرونه چمتو ده چې زما همکار احمد سیار زیاینن وړاندې کوي. سیار جان په خیر راغلی، سړی نشي.
سلام شایسته جان، بشما سلام به ما بیننده، تشکر.